و بچې شوه احمد شبری السلام علیکم دا سجی راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې میکروفون ستاسو پروګرام لرو مخ کې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د هرات په ګمرو کې نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګیدل دی د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګیدلې اور مخه ونیسي په خپل د ګمرو مسولینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګیدلې علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وسوسېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړوه د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلورویشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د فوجي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده پخو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خبره شوې دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي مجبوره کوي او هڅوي چې دا ورسول منځي طالبانو درې کاله مخکې لننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو د افغانستان د بشپیا خونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقونو له سرغړونو سره عادي نشي د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي شغلی بنټ نن د اسمنی څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن وویل چې اوکراني ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلابیلو لورو کې له یو څخه تر 2 کیلومتره وړاندې تللی دي په یو ویډیو کې چې د هغه په ټلګرام اکاونټ خبره شوې ده په کې زلنسکی له خپل لوړپوړي قومندان الکساندر سیرسکی سره ښکاري چې خبرې کوي نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراني ځواکونو د چهارشنبه پورس له پولیس څخه د اوشتو پر مهال سل روسي سرتیري اسیران کړل تاکل شوی ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هڅې کېږي دا لیدنه کتنه ترسره کېږي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر د ترکیې په وخت کې سره وګوري محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې ماودي ازادي رادیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم نن چهارشنبه د زمري یا صد میاشتې څلې دشتمه طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیازلي واکمنۍ د درېیمې کلیزې په توګه ولمانځله په بیلابیلو ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل همدارنګه رسمي مراسمم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځې ولمانځله خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه را ته پریښي دي پیل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي په کورونو چاپی وهل کې دي په خارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار یې خروان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو. وروسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، د موږ د سټډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکی واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو وروسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زموږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلې دي او ډیر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکو پیغام پریښې چې ژوند کې ډیرې هیلې راغلي او ډیر امیدونه یې پوره شوي. خو کومې هیلې، کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. کله چې موږ ته پیغام پرېږدئ، لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، د ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو ویلې چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی. په ژوند کې خو مو خاص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. کار روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. نو کوم خلک چې پخوا په عشرت یا په استراحت کې وو هغه اوس هم دي، او کوم خلک چې مخکې ستړي وو هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغییر په ژوند کې نه دی راغلی.
وامورېدل چې دی اوریدونکي وایي چې کار روزګار یې خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپلو کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه هغه اوس په سخته پیدا کوي. عموما له افغانستان نه د فقر او بېوصلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکی راسره په ټلیفوني تماس کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
الو، السلام علیکم. بلی
بلی، موږ د تا غږ اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
شان زه غازی خان شینوار ما د دادر د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. ولادو کچ ټول براتر وغه جوړ اسې د ننګرهار ولایت د بیسید ولسوالۍ نن طرف ته ماسمه.
شینوار صاحب، ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزه یا سالګرل مانځي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لا اوریدونکو نه پوښتو چې د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغییر راغلی، څه پکې ښه شوي، څه پکې خراب شوي.
نو که موږ تاسو فکر وکړو، د هر هدف نه هولي بدلون خدا ده چې افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوادوالو به کله ویل چې په وطن کې امن راشي، خیر دی، موږ د په نیمه ګېډه باندې ډوډۍ وخورو، خو چې هره ورځ موږ ته جنازې رانه شي، ځوانان مړه نه شي، که د طالب طرف نه وي، که د دولت طرف نه وي، نو دا یو نعمت دی موږ ته را په برخه شوی، د الله نه راضي یو. که نه دا به هم درته ویم وروره، ما پخپله هم په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې، ولې دغه مرګونو نه زموږ ولس، زموږ خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشحالۍ احساس کوو، په خپله خاوره خپل لرو، او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غټ نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګوره، زموږ پلچکونه نه ورانیږي، زموږ مکتبونه نه ورانیږي، زموږ جمعات
نه ورانیږي. جنگ خو هم دی طالبانو کوي، جنگ خو دوی پای ته نه دی رسولی. دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وځپلی وي، او جنگ نه وي. جنگ خو طالبانو کوي له پخوانی حکومت سره. دا کار خو پخوانی حکومت هم کولای شو. کدی پخوانی حکومت خلک دا استدلال وکړي چې که طالبانو جنگ نه وکړي، موږ هم پلچکونه نه ورانیږي، هیڅ شی نه کیده. د انجونو مکتبونه تړلي، په دې اړه راته ووایه څه فکر کوي؟ که درې کاله دی یوې نجلۍ چې لسم سنف کې وه، اوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې وه، فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی که نه؟
ډیر غټ تاوان دی. باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کړي. یعنی سره کم چې دوی چې مونږ راغلي او افغانستان ته خپلواکي مخېښتې ده او خپل نظام دی دلته مونږ ګاونډیانو ته کتل څه په ډیورنی که په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو. نو باید همدغسې فکر طالبان ولري چې ولې د جنګ لحاظه مونږ افغانان مخې ته تلای شو. باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو.
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی؟
اړینه ده ولې چې تعلیم او تربیه نه مونږ ډاکټرو ته ضرورت لرو، انجنیرانو ته ضرورت لرو، ولې چې په سولو په امن باندې مونږ خوشحاله یو چې دلته زمونږ بیزتای نه کېږي. هغې تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې مونږ ته درسونه مې مونږ ته زمینه موسی چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډېر ټینګار وکړي. یعنې که پخوا په ځینې ولسوالیو کې امن نه و هلته درسونه نه و، یعنی یو څه نه رسېد. باید طالبان اوس کوشش وکړي چې هغې خواو کې مکتبونه پالکه انجونو ته هلکانو ته او درسونه زیات کړه چې زمونږ خلک د څه نه خبر شي، تعلیم وکړه، زده کړې وکړه چې مونږ په هره برخه کې ځان ته خپله باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شینوار صاحب، تاسو به نه پوهېږم چې څومره موافق یې، زه نه غواړم چې تاسو ډېر زیات پیچلی پوښتنې در سره وکړم، خو لنډ راته دا وایي، مونږ د اورېدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی، غریبي راغلې ده، فقر راغلی، بېوزلي راغلې ده. له دې شکایتونو سره ته څومره موافق یې؟ واقعا همداسې شوي؟
او بالکل بالکل، یعنی په داسې به هرې خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ وکړو. وګورو یعنی په دې وصلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه، او خرابه په ولې نه دی؟ زمونږ افغانۍ چې ده اوس هم په دنیا کې د اووه اتو ملکونو نه مخکې ده په لوړ ثبات باندې ده. بیا که راشو زمونږ قیمتي دومره نه ده زیاته قیمتي انشاءالله د پاکستان نه، د ایران نه، په ډېرو ملکونو زمونږ ښه ده. نو دې ته ایله شو چې اقتصاد دومره زمونږ نه دی خرابه، ولې د کار زمینې لږ کمای ده. نو دا چې کوشش وشي د کار د زمینې انشاءالله چې هر څه به سم شي. نو بغته خبره زمونږ دغه ده چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی، د خپلو هوایدو نه دی.
ډېر زیاته مننه کوو له شینواري نه چې له ننګرهار نه د بي سودو نه یې زنګ وهلی و. کور دې آباد. بل اورېدونکي ته ورځو، د هم راسره په تماس کې دی، غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. پښتون صاحب، ستړی مه شئ خبرونه ته.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او ساتو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول افغانستان ټول مظلوم ملت سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستړی مسې پښتون صاحب، د مونږ سلامونه مو منه. غږ دی یو څه مونږ ته داسې دغه راځي لکه قطه قطه کیږي، خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول. تاسو په خپل اړه نه، دا د خپل سیمې او گاوان په اړه دې راته ووایه. داسې بې طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلی دی، څه بدل شوي، څه ښه شوي؟
زموږ به بې طرفانه نظر بیانوو. تاسو به پیچلي پیچلي پوښتنې نه کوئ چې زموږ د لمانځه وخت دی.
سمه ده، سمه ده.
خبره داسې ده، ډېر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو، او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل یا د بومونو مور پر خلکو استعمالېدل یا د خلکو جنازې راتلې، هغه الحمدلله اوس نشته. او بله خبره دا ده، سړکونه وو، پلچکونه وو، پلونه وو، مکتبونه چې ورانېدل هغه اوس نشته. دا به قضاوت وو، هغه طرفینو ته پرېږدو چې چا ورانول، هغه د هغو کار دی. نن د اګست څلورویشتمه ده، بل یوه دا ورځ په ټولو ولایتو کې ولمانځل شوه. زه به خپل د منطقې حال دا دی چې په مجموع کې به درته ووایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یا ګانه شی، هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی، یعنی ډېر راغلی، واقعا راغلی دی. د دې څه به څوک چشم پوشم نه کوي. او بله خبره دا ده، فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو، هغه فساد تر ډېره ورک دی. یو څه ناڅه واسطې واسبازي اوس هم شته، خدای تعالی دې دغه ورکې کې عمل. یوه خبره زه کول غواړم، خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راتګ او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډېر شکر داري چې افغانانو ته امنیت راغلی، ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي، افغان یې هم غواړي، انسان یې هم غواړي. هغه د جهاز، هغه د خلکو اقتصاد قوي کول دي او خلکو ته کار پیدا کول دي. او بله خبره دا ده، زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په یې نه به په دې نه به ووتل، د غور اغوستل دي، او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي، یو وحدت راوړل دي. او بل خبره دا ده، چون چې موږ امنیت لرو واقعا، ولیکن باوجود د دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شي نه لرو، جهان موږ سره رقابت وکړي، ا مزبوط پیسې منجمد دي، موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې، ګاونډیانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي، ولیکن اما موږ باید څه وکړو؟ افغانان باید خپل په مابین کې سره کښېني، یو نوه وحدت باندې ټینګار وکړي، پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي، هغه راضي و ناراضه باید ټول داسې سره کښېني. دا قومي عصبیت و، دا خودپرستۍ و، سنپرستۍ و، نجات پرستۍ و، پښتون پرستۍ و، ازبک پرستۍ د مابینه ختم کړي انشاءالله تعالی، لکه دغسې چې اشغال ختم شو موږ به د ګدایګرو د لیست هم وځو انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب، تا خو زه منع کړم چې پوښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره
پوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه، تاسو خپلې خبرې ښې راټولې کړلې. فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دی د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن لګڼو اورېدونکو نه واورېدل، ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنی دی چې جنگ نشته دی، جګړه نشته دی، خو بشپړ مسؤلیت، خوندیتوب، هغه تامین د امنیت چې ورته وایي، هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې انسانان په بېلابېلو برخو کې چې تاسو اشاره وکړه اړتیا لري. چې
نو ما خو مخکې درته وویل چې موږ تنها و دغه امنیت، موږ ته کفایت نه کوي. نن زموږ متقاعدین متضرر دي، زموږ معلولین متضرر دي. نن موږ دلته هغه قدرونه چې مو درلود هغه نشته. خدای دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري او د هغه خلکو تجربې، هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې، د هغو غږ واوري، د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي. زه به یو لنډه خبره درته وکړم. آن صاحب، دا اسلام داسې شی دی، بلې موږ مانده ته ضرورت لرو، موږ روژې ته ضرورت لرو، حج و زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو، او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته هم ضرورت لرو. نو زموږ مسؤولینو باندې زما غږ زما دا دی چې د تعلیم پارسه کې، د افغانانو سره کومک وکړي، د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د کار پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، او د جهان سمو پیشنهاد، د جهان سمو غوښتنه دا ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن وز، دا نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري، د دې نظام سره تعامل وکړي او زموږ بودیجې راخلاصې کړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولی شي، نو افغانان به هم د غیرت خاوندان شي، هم به د عشت خاوندان شي، هم به د کار خاوندان شي، بیا دې الله سو چاته د ګدایي نه یې وږ.
مننه، پښتون صاحب د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغوی خپل دلایل لري او خپلې غوښتنې لري له طالبانو نه، او طالبان په خپلو خبرو باندې ولاړ دي، او دا د یو بنبست سبب شوی چې بالاخره یې زیان او تاوان ماسې چې تاسو وویل عام افغانان ګالي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی، یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانین نشته. دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د موږ قوانین دي، خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي، او د قوانین په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د اوسنیو وخت او د حکومتدارۍ لپاره. واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري. ستونزې شته دی، ګڼ مسایل شته دی، او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده. طالبان یا د طالبانو پلویان کله ناکله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي. دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم، خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري. بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول، او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک لغړو نورو خلکو ته برخه ورکول، دا ټول شموله حکومت جوړول، دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هره ورځ اورو. مننه کوو له پښتون صاحب نه. څو نورو پیغامونو یو اوریدونکی راخلو، بیا له دې نه وروسته زه پیغامونو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
اجملان لاله محترم تاسو او پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم. تاسو له پسرلی ما د بغلان ولایت کیلګی سیمه
پسرلی صاحب د موږ له خوانم سلامونه ومنه په دواړو لاسونو ومنه او په کیلګی کې ومنه. ستړی مشه خبرولې ته
ام صاحب ته خپله ښې جوړ یار. الله له زه ستا د ډېر مینه وال یم ستا د دې خبرو خبرو ته ډېر کم راځي اوس دا د ازادي راډیو تقسیم اوقات د لږ بل رقم زه وایي خو پخوا ډېر یو خوند کوشو به خبرو ته راتللی اوس کم راځي.
زه په خپرونو کې لږ کم یمه خو یمه په خپرونو کې د خپرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونه چې په دغه کې مصروف یم. مهرباني وکړئ نن طالبان درېمه کلیزه لمانځي د خپلې واکمنۍ د تا خپل ژوند په اړه باندې راته ووایا. تیر در کلونه د څنګه تیر کړ پسرلی صاحب؟ ها د پسرلی صاحب ټلیفون چې خبره یې پیل کړه قطع شوه خو اوس به بیرته ورسره تماس ټینګ شي. پیغام ته راځو.
سلامونه سلامونه تړی صاحب محترمه تا ته بیا ستا ټولو اورېدونکو ته خبرې میسج را تا کوم. ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړی صاحب محترمه. اول نه بدلونونه خو ډېر زیات د افغانانو په ژوند کې راغله د طالبانو راتګ نه وروسته مطلوب بدلونونه داسې دي. تاسو ته معلومات دی د دوی راتګ سره هغه سعید امن راغی جګو جګړې ختمې شوې دغه کیسې ټول ختمې شوې دښمنان واکداری او چوکیداری داستا او دازما دا ټول ختم شو. یوه خبر شته تړی صاحب محترمه چې ځوانان ډېر زیات بیکاره شوه او ډېر زیات بیکاره دي. افغانستان نوي په سره ناست ځوانان چې دي بیکار دي بوی بیکاره دي. څوک خارجو ته ځي او څوک ګروره خوا ځي څوک ور خواځه خپله د ځوان په شپه چې د ځوانان سره د کینه مسخریت. تړی صاحب محترمه د ژوند نه ناهیلي دي په ډپریشن اخته دي او هغه ډېره کمه مزدوري باندې چې لګې هم کار ورته نه پیدا کېږي ځکه بیکاري ده. او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري یو زغت مسلک ولري یو دغه یې کنه که څه ډېر تعلیم ولري ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کې داسې نه کېږي چې بی خپلوالۍ او بې واسطو جذب شي. تړی صاحب محترمه د یو ځوان په صفت زه خپله هم یو څه وخت بېکاره شوم. نو یقینا درته وایم چې ډېر زیات ورخطا وم. د کورنۍ مشکلات مې ډېر و نو بیخي زیات دوام نه. دا ځوانان همداسې په ډپریشن کې اخته دي پردي وطنو ته دي. هلته هم نه پرېږدي په ایران کې که پاکستان کې اخوا یې هم نه پرېږدي او مشکلات ډېر زیات دي. نو الله تعالی دې رحم وکړي. الله غیر نه ام راشړي. تړی صاحب محترمه نو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاري په صفت یې غوښتنه مې دا ده او ډېره کلکه غوښتنه مې ده چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي که چېرته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي هره برخه کې وي ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسې د ملاتیر دي او دغه ځوانان چې د ملا تیر شو تاسو سره ودرېدي انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کېږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې دغه ځوانان ته کاروبار پیدا کړي. دغه ځوانان ستاسې دي. تړی صاحب محترمه ځینې ځوانان مې داسې هم ولیده چې مونږ ته شکایتونه بعض یو نیم شکایتونه راغله وایي مونږ چې نظامي دغه ته ورشو ښه پسونه تو برابر مثلا تعلیم هم کړی وي مونږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022 یا نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نه شته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمي که 2023 والا پته نه لګي خو ولې نظام مستحق دی. کار مستحق باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه دغه د تړی صاحب محترمه چې دوی ځوانان په کاري زمینه برابر کړي نظام کې جذب کړي خصوصي سکتور کې وتځي زمینه برابره کړي انشاءالله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسنه کېږي. مونږ د دې نظام خیرخواهي غواړو. باید د ولس ته لاس ورکړي ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي ولس جذب کړي ولس ته وتیفي ورکړي د ولس حق حقدار ته وسپاري. دانه چې یو چې دی مثلا یو قومندان هم ځان سره تره زامن یې وراړګان مخکې کړي بل قومندان صاحب هم ځان سره وراړګان یې تره زامن مخکې کړي وو. همدا کیسې اوس روان دي. الله دې رحم وکړي. تړی صاحب محترمه دغه هم پیغام وکړي جلا ده چې نشه دې کړي ډېره زیاته مننه کور مو ودان.
ډېره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی و. کور ودانۍ ورته وایي. فقط یو شی باید زه ووایم چې زه تھانه نه بلکی اجمل اندیم غالبا چې دی اوریدونکو به دی تھنی ګومان کړي وو. په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته وا غداوه چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه و کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي. دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی، وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی. د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمېر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګډ شوي او په حکومت کې. په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا د یوې ډلې پورې رب نه لري، هغه بیا د ټولو دولت او د ټولو ولس حکومتونه کېږي. او په هغې کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو که نه، هر سړی چې کار کولی شي، هر سړی چې خدمت کولی شي، هغه یې باید وکړي. چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي، رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې یوه ستونزه چې وه هغه دا وه چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډېره پورې چارې یې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي. مسلکي خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل د بیکارۍ له وجې نه، هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي. او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خېشخوریو، خپلوي پالنې، خپل سمت پالنې دا رپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس، یو وزیر چې چیرته ځي، ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي، هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي. البته ځینې ادارې خایوي چې په هغې کې ګڼ شمېر پخواني مامورین هم کار کوي، خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده. راځو بل پیغام ته. او بخې یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې راسره په تماس کې دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه صاحب، زه اسمت الله افغان یار یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. د کابل د فتح یا د افغانستان د ازادي د ورځې تبریکې ټولو هیوادوال ته وایم. راځم خپل نظر ته.
مننه، نظر به دیم واورو، مهرباني وکړي.
جناب خان صاحب، کله چې یو حزب یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنیږي، طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسي لري او هغه خپل پالیسي ته به د دوی سره په حکومت کې خلک ژمن وي. زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه او موږ په ځینې بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو. زه په حزب اسلامي پسې وم، ته په جمعیت پسې وې، پلانۍ په ابل پسې وه، پلانۍ په طالب پسې وه، پلانۍ په خلکي پسې وه، پلانۍ په کمونیست پسې وه، پلانۍ په چا پسې وه. کله چې دا حکومت واوړم موږ هغه خپل تضاد پالو. ابل ورځ یو کس ترافیک و، ترافیک یو ډېر عادي دنده ده. یو بل کس ته وایي پلانۍ ماما دا دنده دې ولې پرېښول؟ باره وایي زه خلکي یم، یو دین پالم، پلار مې خلکي و، نیکه مې خلکي و، زما اولاد او زما چرګ به لا هم خلکي وي.
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دې په دې نظام کې څوک وکړلی شي. په یو معمولي نظر باندې طالبان خلک نیسي، یو سړی ترافیکي پرېږدي او وایي چې زه خلکي وم. زه فکر کوم چې ډېر د وخته به یا په حوزه کې ناستي یا به په پوسته کې ناستي. دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپله ډله پالي او نورو خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی، لوی هیواد دی، دی کې وګړي دي، څوک به د طالب مخالف و، څوک به د موافق و. اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي، نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي؟ ولې هر سړی کار او دنده ونه لري؟ عمومي بخنه هم شوې ده، عفو هم شوې ده. مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي، ولې یو ملاسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي؟ په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیاسي هم نه وي.
ان صاحب، زه خو دلی په افغانستان کې یم، خپل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په زیان وي، هغه د دې هیواد په زیان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې د هر چا تاوان پکښې راځي د هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې شي. خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي. طالب وایي وایي زما په مابینځ کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا یې نشته. ټول تر یو بیرغ او یو ملت په نامه به کار سره کوو. هغه چې ارڅوک وي
افغان یار صاحب، دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایا. زیاتره خلک له دې نه منکریږي، زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې هم موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت کې نه خوشحالېدلی شي. په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل، طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوئ، تاسو نظام رانوئ، یعنی انتقاد یې نه منلو، ویلې هر شی سم دي. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهېږي، منی ستونزې، منی خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه هېڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو، موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شوی دی. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده منئ؟
بله و خود منو، هر څه به منو او هر څه که ښه وي که بد وي. سروان صاحب، مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعاله وې، دلته خلکو د مدني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغې به د خارج نه دلته انجوګیانې فعاله وې، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې، خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم. اوس هم خلک پیسې اخلي، خو طبیعي خبره ده چې معاش به کم اخلي، خو دلته قناعت نشته. که چیرې قناعت په دغه معاش سره وسي، دغه معاش چې اوس یو څوک اخلي دم ډېر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 50,000 لک، یو نیم لک افغانۍ معاش به هم اخیستی، رشوت به هم اخیستی، خو بیا به هم د ده دا معاش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر د دې ده څه کوله، پردي ښځې بیا راوستلې وو، پردي هلکان به ورسره و، شوقونه و، بانډارونه به و.
مننه کوم افغان یار صاحب. یو بله پوښتنه هم چې نور اورېدونکي په لاین کې دي، د تعلیم په اړه باندې، ځکه دا خپرونه ده چې دا تېرو درېو کلونو ته باید وګورو، او زه نه غواړم چې یو اړخیزم یو طرفه مې هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واورېدل شي. په تېرو درېو کلونو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کېږي، او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې هم چې موږ رپورټونه خپرو، بېرته ګورو چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډېر ملاتړي دي، ویل تاسو ولې دا خبره کوي. د عصري زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي، دا موضوع ته څنګه ګوري؟ همداسې د یو افغان په نظر.
بله و تکال صاحب، ستا د پوښتنه دوه جزه پیدا کوي. یو چې د نارینه وو کاروان وو، هغه که موږ اوس وګورو تر زیاته بریده یې پرمختګ کړی دی. موږ دلته راتلالونه وینو چې په پوهنتونونو کې فعاله کېږي، او زده کړو سطح تر ډېره کچه لوړه شوې ده. پاتې شو د نجونو اړوند، د نجونو اړوند دلته چې کومه پالیسي د امارت مشران لري، هغې طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي. موږ ته وایي، تاسو ته وایي، ټول ته وایي چې موږ په شرعي امور برابر مکتبونه خلاص غواړو. البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعاله وو، هغه ماته هم د برداشت وړ نه دي، دلته نور عام افغانان ته هم د برداشت وړ نه دي.
اوس خو د جمهوریت په اړه باندې، خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و. دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغې مکتبونو کې کومه شرعي ستونزه وه، خو لږ تر لږه همدغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمام یو. زه له تاسو مننه کوم که څه خبره لرئ لنډې راټوله کوي چې زه نور اورېدونکو ته ورشم. افغان یار صاحب
مننه. زه وروستی خبره مې دغه ده چې هر څه ته به په ښه سترګه ګورو، انشاءالله خدای مهربانه دی، دغه څه به ټوله سمېږي، هېواد مو انشاءالله د پرمختګ پر لور روان دی. د یو څه نه به ډاډه کوو، په پردو پسې به نه ځو، راسئ ټوله یو ملت، یو قوم، سمت او یز، دا ټوله سره پرېږدو، یو ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو.
مننه کوم.
اسلامي مشران ډېر
مننه کوو. سلامت اوسې. په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي، او ټول به خبرې کوو، او ټول به سره یو بل پسې ځو. یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادرکه دی په نظام کې، هغه دا دی چې خلک ډېر نه پوهېږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي چې مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دوی په راتلونکي کوي. له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغان یار صاحب نه مننه کوو. بل اورېدونکي ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او تخنیکي افغاران دا ټول خوږ اورېدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. نوم دې څه دی او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل سے مبارز جانا لپرانه تاسو خیر سمګران مخه دي
سلامات اوسه مبارز جانان ل پکتیانا فرانا دا اکثر دی لگ شمال راضی منگا فران استرے مشی جانان صاحب نن طالبان دریم کلیس تا تا خدا سے شاعرانہ نوم دے مبارز جانان نن طالبان خپل دریم کلیز المانزی ترا تو وای دی افغان زوان پتو گ باندی چی تیر دری کلو ندی سنگ تیر شو دی مبارز جانان انٹرنیٹ تو گوندے چھے کار وکی جانان صاحب او بخینو درنو اوریدن کو دی خاغلی جانان ٹیلیفونی تماس کھاتے شو کبیا زنگو ہاتھ منی دی ما تخنیکی ہم کار اخلی یو پیغام ترازو دا مورو
سلام علیکم دا ازادی رادیو کارکون کو زہ ہارون ہلکوزئی دا ہلمند ولایت سنگین دا ولسوالی سخہ دا سروان کلا دا سیمی سخہ دا پیغام تاسو ته پریردم تدیو کې زما پیغام تاسو نشر کړی د افغانستان ټول هوادوالو ته مبارکي وایم بعد مبارکیه خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشاله او روغ جوړ وي ما په دا درې کال کې چې په درې کال کې چې امارات راغلي دي زه خوش او خوشاله یم ځکه چې د دغه امارات نمخه هغه جمهوریت کې چې کوم ستونزې ما لیدلې دي هغه تاسو ته زه بیانوم مخکې په دا جمهوریت کې کوم پیر چې وې چاپا و ټکان و جنګونه و مینونه و بم و ډېرې ستونزې مو ولیدلې خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه و چې چاپه راغله د زمر سرای باندې واچوله دغه پیښه درته وایم زمر په سرای کې چاپه ووله زما درې وړونه په شهادت را ورسول نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته را ورسول اوس الحمدلله موږ خوش او خوشاله یو نه ټاکسته نه جنگسته نه غال
دا یو اوریدونکی و چې دلایل ویل چې دی ولې خوښ دی د طالبانو په نظام باندې او د پخانی حکومت پر مهال باندې د نظامی چاپو چې عموما به هغوی په هغه ځایونو باندې چې د طالبانو وسلوال به پکې واچولې یا نړیوالو ځواکونو د هغې په اړه څرګندونې کولې دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه چاپو او هوایي بمباریو کې ډېر کله هغه خلکو ته هم زیان رسیده یا تاوان رسیده یا په نښه کېدل چې هغه عام ولسي خلک وو چې وخت په وخت پې په هغه وخت کې رسنیو هم رپورټونه ورکول خو د جګړې یو سبب د هغې وخت حکومت او دولت یا جمهوریت طالبان ګڼل ویل چې د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي او یا ورته نور دلایل چې طالبان جګړه کوي او حکومت کوي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې یو لوری یا مات شوی یا د سولې د موافقې په ترڅ کې طالبانو ته واک او قدرت پرېښی دی او طالبان بیرته واک ته راغلي دي آیا همدا کفایت کوي چې جګړه نه وي د یو بل اوریدونکي شکایت اورو
السلام علیکم صفت الله مومند ما د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ نه زمونږ په ژوند کې تغیرات خو په دغه شته نظام کې ډیر زیات راغلي دي اقتصادي بحران دی په وطن کې او دغه سینو ډیر مشکلات دي چې څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د نجونو مکاتب بند دي او خلک اقتصادی بحران سره لاس او گریوان دی نو په دغه دریو کلونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي یعنی غربت چې دی هغه ډیر پروژهان کې دی مشکلات ډیر زیات شوي دي او امنیتي لحاظ سره هم مشکلات زیات شوي دي همدغسې د میډیا د لارې د سوشل میډیا د لارې کوم یو کس خپل غږ پورته کوي نو خلک اجازه نه ورکوي خلک کوشش کوي چې آواز بند کړي او همدغه سره خلک تهدید کړي نو ډیر زیات مشکلات زموږ په ژوند کې دغه سره مشکلات چې هر ځلمه هر یو ځوان غواړي چې په داخل افغانستان کې یو څه کار وکړي نو خلک اجازه نه ورکوي د سوشل میډیا پابندی هم شته دی، دغه نور ډیر مشکلات دي، نو دغه مشکلات ما تاسو ته کی خوتل والله دیو کې چې زمون وطن بیت آباد شي، بیرته سوکاله شي. والسلام مننه.
مخکم دی یو اوریدونکو نظر واوري چې وای پامنیت خوشاله دی، خو ورپسې یو بل اوریدونکو واوریده چې هغه خپل ګڼستون زی یاد کړل چې پتیرو دریو کلونو کې ورسره مخ دی. یو بل اوریدونکو تم راځو، بیا یو ټلیفون ته ورسم.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشي.
سلامت اوسې، خپل سلامونه احترامات تا ته ان صاحب او استاد صاحب اوریدونکو ته او کارکوونکو ته ټولو ته باندې کوم. شیرین آغا له کاپیسا ولایت نه خبرې.
شیرین آغا له کاپیسا نه، ستړی مشي، څنګه یې؟
سلامت اوسې. بیا په دې ژوند دی اوسې ان صاحب، څه چې حقیقت یې هغه به وایي کنه. موږ داخله افغانستان کې اوسو، بس دغه ځای کې ژوند کوو، ژوندګي کوو، او دغه ځای کې مداخل ژوند روان دی.
خو زه د حقیقت تر ته ووایه،
بس حقیقت دا شه دی ان صاحب، چې کله مثلا دغه داود خان کودتا نه وروسته کنه، چې کله مثلا کودتا وروسته، د هغې نه دوه خاطر افغانستان خلک واقعا بېچاره هم شول، فقر سره مخامخ شول. اوس دغه به څه دغه پرېږدو مثلا، کله چې دغه جمهوریت نظام راغی، طالبان اسلامي مرچ ړنګ کړ، او هغه چا ملکتو په افغانستان باندې حمله وکړله، افغانستان یې اشغال کړ. تاسې باور وکړئ، یو کار دوه کار عصمت عام صاحب ډېر ښه کارونه روانو، مثلا چا چا سره کار هم درل. خو دوه کلو بعد داسې یو حالات شروع شو، مثلا چې دکاندار به دکانداري کوله، څه طالب یې پشو به بس هلته خواته خواته په کورو به چاپې شروع کړلې. هغه حالات چې موږ لیدلی لکه نه عام صاحب، هغه حالات چې مثلا ځوانان شهیدان لیدل، کورونه ورانېدل، قتل عام روانو، ته باور وکړه چې ته به د مازیګر د کورنه وتلی نه شول.
وس خو دا ما د خبرونې په پایل کې موبایل خلکو سره مې خبرې هم وکړلې. تاسو د سیمې یو اوسیدونکی یې، ضرور نه دی چې د داود خان نظام چپه شوی او تر اوسه د افغانستان خلک غریب دي او همداسې غریب پاتې شي، خو ستونزې وي روسان و روسانو نه وروسته. وس امنیت باندې موږ خبرې وکړې بېلابېلو، چې امنیت ښه شوی، او دا مو وویل چې امنیت ځکه ښه شوی چې د طالبانو په مقابل کې هسې څوک نشته لکه د پخواني حکومت په مقابل کې چې طالبان جنګېدل. خو زه دا به ومنو چې د امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي دا ته چې ما خبر واوره، اوس جمهوریت باندې خو موږ بحث نه کوو، موږ د تیرو طالبانو په درې دوره بحث کوو. امنیت به جمهوریت سره مقایسه کو چې ستونزې وي، او اوس امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي د تاسو په کلي او منطقه کې همدغه امنیت یوازې خلکو ته کفایت کوي، که خلک نور هم کوم ضرورت لري، صحي کلینیک ته اړتیا لري، سړک ته اړتیا لري، مکتب ته اړتیا لري، او دا اړتیاوې پوره دي که نه، یا څوک یې د پوره کولو هڅه کوي که نه؟ په دې اړه راته ووایه.
بالکل ان صاحب، مکتبونه باید خلاص شي، پوهنتونونه باید خلاص شي، هم د خود بمو خمد نور مخلا کنه. یو خبر هلته بله ده ان صاحب، ده موږ به لسوالی که جمعه هستو مثلا یقینو که جمعه کنیو مکتب نویده اوس الحمدلله پزرها و کنیو مدرسو تا جی یو د جنکانی مثلا غته کوجی مثلا
مدوم رډیر مدرسو باندې چې دا ټول خلک دینی عالمان شي، دینی عالمان شي، دا پولیسی، ډاکټری، دا انجینری، دا نور کارونه به بیا څوکي. فکر کوي چې هغه ته ضرورت نشته
پوهنتونونه او مکتبونه هم خلاص کړي، ښځو په مخ باندې که څوک فلس وکړي، خور لېږي، بس لاړه لېږي، که نه لېږي، بیا به نه لېږي.
مننه کوله تاسو نه، سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه دی. تاسو نظر مو واورېده، دی اورېدونکي، او ده هم ورته ویل چې د جمهوریت پر مهال باندې جنگ جګړې وي، اوس امنیت بهتره دی، ښه دی. واقعا چې د جمهوریت پر مهال باندې خصوصا دغه سیمې چې دا اوریدونکو ته زنګ وهلی، او دا د جګړې لومړۍ کرخې وي، او سړی د جګړې په لومړۍ کرخه کې نشي کولی چې ووایي چې کومه خوا ملامته کومه نه وه. خو دواړو خواوو ته د بشري حقونو نړیوالو ادارو د سرغړاویو رپورټونه ورکړي. د جمهوري حکومت، پخواني جمهوري حکومت چارواکو او نړیوالو ځواکونو تل پله پر طالبانو وراچوله چې د خلکو له کورونو نه د مورچلو په توګه کار اخلي. طالبانو بیا په نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت باندې پړه اچوله. اوس چې امنیت راغلی، خلک په افغانستان کې له حکومت نه په بېلابېلو نورو برخو کې د کار، سمون، اصلاحاتو تمه لري، غوښتنه لري. راځئ چې یو بل اوریدونکي پیغام ته واورو، دا یو څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ریټو درنو او کدرمن او دن سلامونه په دې لایم چې بیا ستختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو، او خوشاله سی و درحت ژوند متیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به موږ کوی چې نن به مرو، سبا به مرو، ځکه چې ډېر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کوم ځای کې چې زموږ سیمه وه، هغه د جنګ یو ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د همن سام اخیستی ده. په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېرې زیاتې خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو حتی ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې شته چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي وو، کله مساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان به په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي. ځکه چې د اوس په اصل کې یا د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس پوښتنو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنګجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنګجالونه یې، بېخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ورسي، کله دا ستونزو مشکلات حل کوي باید دوی ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، هم په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا هلمن څخه یو اورېدونکي و چې هم ځینې شیان چې په تیرو دریو کلونو کې د ده په ژوند کې بدل شوي، چې هغه هماغه د امنیت مسله به هغه هم یاد کړه، او هغه شی چې د یو افغان ځوان په توګه د ورته په اندېښنه کې دی، د نجونو زده کړې، تعلیم، معاصر زده کړې، د ښځو حقونه، د خپلې اندېښنې هم شریک کړي. د بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نصر صفان د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته. چې د طالبانو د درې کالو په تېرېدو سره بیا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ تغیر نه دی راغلی، اقتصادي ورځ تر بلې خرابیږي. که څه هم امنیت ښه دی، خو اقتصادي وضعیت کاري فرصتونه په نشتون کې شمار دي. السلام علیکم.
ما د اقتصادي فرصتونو په اړه باندې لدی اوریدونکو نه مو اوریدل، او ما غدي امنیت موضوع بل اوریدونکو ته راسو.
وعلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متیولا روشنم د کابل ولایت څخه. ما د بارک دا ویل سنمه کې نور د امنیت له لحاظ، د وطن جوړول له لحاظ ډیر بهترینه کار کوي، ډیر ګامونه پورته کوي. موږ ډېر وخت خوشحاله یو، موږ د پیسو په باره کې، د مالیاتو په باره کې ډېر سختي راوستي، مثلا حساب ډېرې پیسې غواړي، خلک یې ډېر تنګ کړي. زه دوی دا خواهش لرم چې خلک ډېر تنګ نه کړي، پیسې ډېرې جوانه کړي، له خلکو سره ګزاره وکړي. دا خو موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده چې افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، دومره سخت خراب دی چې بېخي له اندازې وتلی سخت خراب دی. باید چې ډېره ګزاره وکړي د اقتصاد له نظره، له خلکو سره دونه سختي په خلکو رانه ولي.
د بلګې په توګه د دې اوریدونکو پیغام ته سړی توجه وکړي، ویل خلکو نه مالیات لوړ شوي دي په بیلابیلو برخو کې، او ډېرې پیسې ترې اخیستل کیږي. کله چې حکومتونه غواړي د خپلو وګړو اقتصاد لوړ کړي، لومړنی کار چې کولای شي مالیات پرې کمولای شي. د طالبانو په حکومت باندې د دوی مخالفان نیوکه دا کوي چې نه یوازې دا چې د خلکو ته د کاري زمینو په پراخولو او زیاتولو باندې ډېره توجه نه کوي، بلکې د مالیاتو لوړول په وړو کاروبارونو باندې همیشه د دې سبب کیږي چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه، یو سړی یو دکانداری لري، یو څوک یو وړه کارګاه لري، یو خیاط په یو ښار کې یو دکان نیولی دی، که له دوی نه مالیات لوړ واخیستل شي، دوی نشي کولی چې هغه خپل ورځني عواید دومره کړي چې هم مالیات ورکړي، هم د خپل دکان کرایه ورکړي، هم د خپل کاروبار لګښت پوره کړي، او هم په آخره کې خپلو کارګرو ته او خپل ځان ته ګټه هم ولري. نو د مالیاتو دی لوړېدو او زیاتېدو په اړه باندې هم په تیرو دریو کلونو کې همیشه رپورټونه و په دې اړه باندې بحثونه و. د طالبانو حکومت د مالیاتو د برخې مامورینو پرله پسې ټینګار کړی دی چې دوی په ګڼو مواردو کې هغه خلک چې په متوسط کاروبارونو اخته دي مالیات نه دي لوړ کړي، خو وایي چې خلک ځکه چې دوی باندې د پخوا مالیه پاتې ده په ځینو مواردو کې مالیې بیا تاییدوي چې لوړې شوې دي. دا ستونزې هم د خلکو په ژوند کې د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. دوستانو، د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې، د ماښام له 6 نه د سهار تر 6 پورې په منځنۍ صفه 12:06 نه بیا اورېدلی شي. د ورځې له خوا هم د ازادي راډیو خپرونې د لنډو څپو له لارې په 19:25 مترو باندې اورېدل کېږي. د یو بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
سلامونه ستاسي او ستاسي درنو اورېدونکو ته، مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي. زه محمد داوود د کندهار څخه خبره کوم. الحمدلله په الحال ډېر ښه ژوند دی، ښه د امن، ښه د خوشحالۍ، ښه د عزت ژوند نسبت تر پخوا نورم. الحمدلله موږ خوشحاله یو، ښه زندگی ده. الله جل جلاله دې نسی ناراضه، الله دې نور هم د مشکلاتو څخه وساتي. کېدلی شي څه کسان به په شکایاتو باندې وي، هغه لکه څوک د کاروبار یا څوک د بل څه څه، هغه به هم الله جل جلاله مشکلات حل کړي. خو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه ژوند دی.
دا یو خوشاله اوریدونکي و، خای ژوند برابر وو. او هغه چې پښتو کې ماتل وای چې مور دی وګی له حاله خبر نه دی، نو اگر چې د تایید کړی چې خلک بل اقتصادي ستونزونه کړیږي چې هیله یو خو دا غبم حل شي. دی یو اوریدونکي غږ اورو چې د اقتصادي ستونزو سره څه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند څخه خبرې کوم. وروره، دا طالبان خو چې ښه خلک دي، پر دایو برابر ډېر ښه گزاره زموږ سره کوي، خو پر دایو برابر چې ډېر شان را باندې ګران کړي. وروره، هر شی په درې چنده تلور چنده ولر شوی دی. مثال په تور لکه غوړي او داسې نور ډېر شان. زما د دا طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ څه شان چې دي د پاکستان ته روان دي، لکه غنم او دا شان روان دي، دغه باید راګیر کړي. پر موږ به ډېر ازانی شي، موږ خپل شیان بس کړي چې ماسې راګیر کړي او ویې ساتي. زموږ دا غوښتنه ده ورور چې زموږ شی دې بل دولت ته نه اوړي، او پر موږ دې خپله توضیح شي ورور، درته یې کښېښه وسي، دې خپله یو زمینه ورته برابره کړي چې درته یې کښېږدې ورور.
او یو بل اوریدونکي ته به هم ورشو. د امن امنیت ستاینه کوي او د بېروزګارۍ نه خفه دی.
السلام علیکم ورور اخی جوړ بخیر. عبدالولی اما پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی مچل وسیم سخ. ورور، نور خو امنیت بیخی برابر ده په ځل خدای د لو سفورې. خو دا لږ اقتصادي مشکلات دي، کارونه نسته، ځوانان ټول بیکاره دي، بیروزګاره دي، ګرځي سره ذهني مشکلات غیر ته پیدا شوي. ولاس ځوان نه غونډو خلکو زړه تور ده، خو چې کارونه ورته پیدا شي او لږ مصروفیات دا به ډېر ښه وسي. له حکومت مې همدا غوښتنه ده، نور د وخت نه نیسم، خدای مو مل څخه ورځ درته غواړم.
د اورېدونکي هم د ګڼو نورو په څېر باندې وویل چې سمه ده، امنیت ښه دی، خو بېکاري او بېروزګاري په ځوانانو کې دومره زیاته ده چې زیاتره یې په ذهني ستونزو اخته شوي دي. د یو بل اورېدونکي پیغام ته راځو او دا به مو د دې خپرونې وروستی پیغام وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا در ټولو ترنو کې درمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې لاندې شبې استختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو، او خوشاله سی و درحت ژوند متیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. عرب راز به موږ د مرګ احساس کوي، دا فکر به موږ کوي چې نن به مرو سبب امرو، ځکه چې ډېر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کم ځای کې موږ سیمه و، هغه د جنگ او ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د همن سام اخیسته ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلې دي. همداسې نور خپل کم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی، په ډېر زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو ته ځینې ځینې اقتصادي ستونزې، هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستا چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلی راله شدیده د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي وو، کله مو ساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې یا د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو لا په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بېخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ورسې، کله دا ستونزو مشکلات حل کوي باید دوی او ښځینه ولري چې ورسې. خو دا ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستانو بخښنه غواړو چې دا پیغام مو مخکې هم خپور کړی و، د دویم ځل لپاره هم تکراری خپور شو، خو په هر صورت باندې د اختر محمد خادم خبرې په اورېدو ارزي دي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خپرونه وه، تر بیا هم په خدای سپارم. خیر چاري.
خطر رایج دے کبھی بھی بیا کل راجے شپ گلا دل وڑی پرلے